یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس پجیش ویده ازادی رادو ده سات پخ پرونه که زحمت چی بر ساسو کور بایم. السلام علیکم. در هر سمخ که خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې مشر سمنتا پاور وای په افغانستان کې د مهال 1.6 میلیونه ښځې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز یاد کړی دی. د یو ایس ایډ دغې مشرې د دې پریکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې د دې تفصیل په یوه راپور کې اورېدلی شئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی وباله. ښاغلی کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت چلند ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د بشري حقونو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د بندي شویو افغان کډوالو وضعیت ناوړه بلل شوی دی. ویل شوی د دوی شمیر شاوخوا 400 ته رسیږي چې 300 پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د مالی مرستې مننه وکړه چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دغه ځانګړي صندوق پرون په خپل ټویټر کې د دې مالی مرستې اندازه نه ده ښوولې، خو ویلي دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او همکارو ادارو په همکارۍ افغان وګړو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي. په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د مرستې صندوق له بیلابیلو سازمانونو جوړ یو میکانیزم او د مرستې یو صندوق دی چې په افغانستان کې د خلکو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتو د پروګرامونو د ملاتړ په هدف ایجاد شوی دی. په داسې حال کې چې د ژمي سړې شپې ورځې دي، په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو افغانانو شمیر هم زیات شوی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې د خلابي محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انځورګر په مرګ محکوم کړی دی. جنو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څانګې فردا ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل 14 تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 نیول شوی و. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تېره پنجشنبه ویلي چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ولري. او د جنوبي افریقا په یوه ختیځ ښار کې د تیلو ټانکر د چاودنې په پیښه کې د مړو شمیر 4 ته ورسید. دغه ټانکر چې اوبلن ګاز یې لېږدول تېره شنبه تر یوه پله لاندې راګیر پاتې شو چې د ګازو د لیکېدو له کبله چاودنه وشوه او هغه وختې 10 کسان ووژل. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې په راوروستو ورځو کې 24 نورو کسانو د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې چې ورسره د مړیو ټول ټال شمیر 14 ته رسېدلی. په قربانیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د دې ټانکر د نندارې لپاره د پله په شاوخوا کې راټول شوي وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مؤسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار بندیز له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خطرناکه بللی. په دې اړه مو د پانتون د استاد محمود تقوا نظر هم اخیستی.
دا مرستو بېوزله کورنۍ ته ورکولې او بېوزله کورنۍ همغه وی چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تاسو غاڼه کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. او دا به هم واوري چې په روزګان کې زوم ته د سوغات نه ورکولو پر سر دښمنۍ پیدا کیږي.
دا شجو خو هیڅ ګناه نه ده. د ټول کورنۍ سمدا غوښتنه ده چې تاسو دوستي وپالئ. موټرسایکل او موټر دا مهمه نه ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له بندیز وروسته په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. سمنتا پاور د دې پریکړې چې هغې خطرناکه بللې د فسخه کېدو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همشغی ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې لیکلي چې په کوم ډول چې ښځینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرستې رسوي، نارینه همکاران دا کار نشي کولای. تفصیل په دې راپور کې.
په ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو کې د ښځینه کارکونکو د کار د بندیز په اړه د طالبانو په پریکړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشره سمنټا پاور وایي د طالبانو له دې پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې بشري حیاتي مرستې نشي ترلاسه کولای. میرمن سمنټا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي، دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی چې د افغانستان له سختو ننګونو سره د مبارزې په برخه کې د نیمایي وګړو ونډه له منځه یوړل شي. نوموړي د طالبانو دا پریکړه غندلې، خطرناکې بللې او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل ټویټر لیکلی دي، په کوم ډول چې ښځینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرستې رسوي، نارینه همکاران یې دا کار نشي کولای. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق یا یونیسف ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د یونیسف لخوا د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکونکو رول مهم دی. دغه ادارې په خپل ټویټر لیکلی دي، دوی یعنی میرمنې د خلکو ژوند ژغوري، ښځې ښوونکي دي، د خوړو په برخه کې تخصص لري، دوی د مرستې رسونې د ډلو مشري کوي، دوی په روغتیایي برخه کې کار کوي، واکسینونه کوي، د ټولنیزو ډلو او موسسو مشري کوي. د مرستو رسولو په برخه کې باید د دوی ونډه دوام ومومي. د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د روانې ډسمبر میاشتې په 24مه په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګاوه. ویل که کومه اداره د دوی دغه پریکړه ونه مني، د کار جواز به لغوه شي. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشه پلمه بولي. د طالبانو دا پریکړه که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او د غندلو دا لړۍ لا هم روانه ده، خو د طالبانو حکومت په پریکړې هیڅ اغیز نه دی کړی. تیره اونۍ د طالبانو له دې پریکړې وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي و چې دې سره به په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر ټکنی شي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې. د دې ترڅنګ په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي دي. طالبانو دغه شان میرمنې تفریحي پارکونو، ورزشي سټډیمونو، عمومي حمامونو ته له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې بیرته د وخت په تیرېدو سره د خپل لومړۍ دورې محدودیتونو ته یې مخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
د امریکا د متحده ایالاتونو پر مختیایي اداره یا USAID وایي په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. د دوی په وینا دغه پریکړه به نورې ناوړه پایلې هم ولري. د طالبانو د دې پریکړې دوام به څومره د افغانانو په ژوند اغیز وکړي؟ زما همکار محمد خاطر پردیس د پوهنتون له استاد محمود تقوا سره مرکه کړې ده او په پیل کې د دغه اغیز په اړه د دې نظر پوښتلې.
اوس وخت کې ولست ډیر زیات ضرر رسېدلی دی، سره د دې چې په ټوله کې د ټول افغانستان لپاره، د ټول ملت لپاره د دې ناوړه پایلې شته دي. هغه دا دی چې د نړیوالې ټولنې اکثره مرستې د ښځینه وو لپاره وي. که د معارف په برخه کې چټک زده کړې وي، هغه هم د هغو نجونو لپاره وي چې هغو له درس څخه پاتې وي، یا هم په مغه سیمه کې مکتبونه نشته وو، یا هم په نام نسیمو کې وي، او که نور مرستې وي، یعنی نقد پیسې ویشل کېدلې، خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم اکثره د ښځو لپاره وو، ځکه چې دغه مرستو بې وزله کورنۍ کې ورکول، او بې وزله کورنۍ همغه وي چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړ، یا هم که د طالب په خوا کې و مړ شوی و، یا هم که د اردو په خوا کې و، مطلب هغه کورنۍ یتیمه شوې وه، نو د کور سرپرستی نشته و. چې کور سرپرستی نشته و، نو هغه د کور مشر یې اوس و ښځې حسابېدلې. نو په دې اساس باندې د دې پایلې ډېرې ښې نه وې، او خلک واقعا وځپل شول. او په دغه څو ورځو کې چې مونږ وینو د ګدایګرو شمیر هم زیات شوی دی. په ښار بازار کې ښځینه ګدایګرې ډېرې زیاتې لیدل کېږي، او د دې تر څنګ
یو ډول رواني تکلیف خزو ته پیدا کړی دی. موږ باید یوازې داسې ونه ویو چې یو محدود شمیر خزې دي چې هغوی ممکن زده کړې کوي یا هم په کور کې نور کسان لري چې هغوی ته خواړه او نور څه برابر کړي، بلکې ډیر کسان داسې وو چې په وظایفو کې وو، یعنې که موږ د تحصیلي برخې نه یوازې تیر شو، په وظایفو کې هغوی له مجبوریت نه دندې کولې.
هغه له تقوا په دغه اوسنیو شرایطو کې هغه کوم موارد دي چې باید ترسره شي ترڅو طالبان بیرته خپله دغه پریکړه واخلي؟
زه فکر کوم چې باید یو څه نرمښت وښيي. اوس شرایط بدل شوي دي او خپله اسلامي امارت هم په ډېر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي او کوښښ کوي راپورونه ورکوي ترڅو د دغې حکومت هغه مثبتې کړنې چې د یو نیم کال په ترڅ کې سرته رسول دي هغه نړیوالو ته وښيي. نو دوی باید یو څه نرمښت وښيي. یعنې زه په هغه عملي توګه نه پوهېږم ولې دغه څه مې چې د ټولنیزو رسنیو نه اورېدلي دي چې په قندار کې غونډه کېږي، په کوم ځای کې غونډه کېږي، کوم ځای کې غونډه کېږي. یعنې خپله چې کله چارواکي یا هغه کسان چې د واک په راس کې قرار لري، هغه کسان چې کله سره همغږي نه وي، نو خپله سړی دې نتیجې ته رسیږي چې دلته یو خبره شته، د ښایي دغه فیصله د کوم ځای څخه د وحي په توګه راغلله او په دغه ملت باندې تطبیق شوله. خپل همدغه مشران د سره کښېني او دې نتیجې ته د ځان سره ورسوي چې دا د ملت په خیر نه ده.
اغلی تقوا د دغه پریکړې دوام، لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د دغه پریکړې دوام به څومره خطرناک تمام شي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول افغان میرمنو لپاره؟
مونږه خو د هغې یو څه هغه ولیدلو په همدغې لنډو شپو کې، یعنې ډېرې زیاتې پروژې چې د موسساتو لخوا تطبیق کېدلې نړیوالو دونارانو هغه سسپینډ کړلې. نو دا په دې معنی چې که تاسو دوام ورکوئ دغه یو څو نورې پروژې چې روانې دي او دغه کومې نړیوالې مرستې چې دي دا به هم درېږي. ضرر یې په مجموع کې ډېر زیات په اقتصادي لحاظ چې ځپل کېږي، چې ضرر ویني هغه ملت ته رسېږي. ولې د رسمیت پیژندلو په مسایلو کې، په اساساتو کې حکومتونو ته هم ضرر رسیږي. که په اقتصادي لحاظ حکومت ته اوس ډېر ضرر ونه رسیږي چې څه ناڅه دوی سپما کړې ده او په اقتصادي لحاظ غواړي، یعنې خلکو ته یې ښایي چې په پښو ولاړ یو، ممکن دومره هغه ونه کړي، ولې عوامو ته ډېر زیات ضرر ورسیږي؟
د پانتون استاد محموده تقوا وا لې خبرتیا ورسته د ملګرو ملتو د متخصصانو د بیډل نظر د سره شریکو چې په کورونی او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار د طالبانو بندیز موجه نه دی بللې.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتو د متخصصانو بیډلې په کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز غندلې دی. د ملګرو ملتو دغو متخصصانو د دغه بندیز د فوري لغوه کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې له بشري حقونو د تازه سرغړونې او له کاري چاپیریال د شزو د لری کولو پر خلاف د نړیوال ټولنې د ګډو هڅو ملاتړ کوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره شنبه اعلان وکړ چې شزو په داخلي او بهرني غیر دولتي مؤسسو کې تر بل امر پوري کار نشي کولای. تفصیل په راپور کې
د ملګرو ملتو د متخصصانو ډلې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز وغنده. دغه متخصصانو په یو مفصله اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره کړې ویلي، په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز د فوري لری کېدو غوښتنه کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتو د متخصصانو ډلې په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز د شزو له حقونو سخت سرغړونه بللې او ویلي دا به د حیاتي خدماتو وړاندې کولو مخه ونیسي او د ګڼو شزو معیشت به له پامه وغورځوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره شنبه اعلان وکړ چې شزي په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بل امر پوري کار نشي کولای. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان شزو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کاوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشپل مبولي. د ملګرو ملتو متخصصانو په خپل اعلامیه کې ویلي دغه بندیز به د افغانستان پر میلیونونو وګړو چې بشری مرستو ته اړ دي ویجاړوونکي اغېزې ولري. په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان به ډېر اغېزمن کړي. دغه متخصصان زیاتوي اوسني چارواکي د بشري کارکوونکو له دغو چارو د ګټه اخیستونکو کسانو په باب د زیاتو معلوماتو په غوښتلو سره په بشري چارو کې مداخله کوي. د اعلامیې په اساس اوسني چارواکي د بشري کارکوونکو فعالیتونه له داسې لارو چارو چې د بشردوستۍ له اصولو سره په ټکر کې دي محدودوي. د طالبانو ویندویانو د ملګرو ملتو د متخصصانو د راپور په باب د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د متخصصانو په دې ډله کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ترڅنګ و نور ځانګړي راپور ورکوونکي او د ملګرو ملتو څلور نور جګپوړي چارواکي شامل دي. طالبانو یولس ورځې مخکې نجونې او ښځې په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې چې دې کار هم سخت عکس العملونه وپارول. په عین حال کې نن 1438 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړۍ دورې محدودیتونو ته یې بخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل دغه راز ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې ونړیواله مسله راخلو. البته د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، او دا به هم واوري چې په ودونو کې وروستیو ناوړه دودونو د کورنیو ترمنځ دوستي په روزګان کې په دښمنۍ بدلې کړې دي. خو اوس په نړیواله مسله راخلو. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د راکټي حملو له کبله د اوکراین زپروژیا اټومي تاسیساتو ته د برېښنا غځېدلې حمایوي مزي پرې شوې دي. دغه ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي د اټومي انرژي دغه بټۍ چې اوس فعالیت درېدلې لا هم کولی شي د بټۍ له یو بهرني عملیاتي مزي یا کیبل څخه د ریاکټورونو د سړولو او نورو ضروري چارو لپاره اړتیا وړ برېښنا ترلاسه کړي. په همدې حال کې یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندیو حملې شوې دي چې ځینې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا شنډې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي مشر رافائل ماریانو ګروسی وایي د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ د برېښنا مزي د راکټي حملو له کبله پرې سوی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر ویلي د زاپوریژیا اټومي بټۍ چې په اروپا کې تر ټولو لویه بټۍ ګڼل کیږي شپږ واړه ریاکټورونه فعالیت نه لري. د هغه په وینا د دغه اټومي بټۍ د ریاکټورونو د سړولو د ماشینونو او نورو ضروري چارو لپاره یوازنی بهرنۍ عملیاتي مزي فعال دی او د اړتیا وړ برېښنا یې برابره کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغو متخصصانو چې په دې اټومي بټۍ کې حاضر دي راپور ورکړی چې د برېښنا له ملاتړې مزي سره د اټومي بټۍ رابطه وړ مورځ ناوخته پرې سوه او علت یې هغه راکټي حملې وې چې دغه مزه یې زیانمن کړ. دغه ورځ د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف ادعا کړې چې روسیې څه باندې لس میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد یعنې اوکراین له یرغل وروسته په کړکیچ کې ډوبه سوې چې ډېر ژر به د خپلو نورو ځواکونو انسجام اعلان کړي. هغه له مسکو څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له اوکراین څخه په تازه راپورونو کې ویل سوي چې د اوکراین هوایي مدافع پر پلازمینه کیف د روسیې د بې پیلوټو الوتکو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون جمعه په خپلو ورځنیو ویناوو کې اعلان کړی چې هیواد یې په پام کې لري خپل د هوایي دفاع سیستمونه نور هم پراخ کړي. د کیف والي اولکسی کولیبا ویلي روسیې یو ور بیا په خپلو حملو سره د اوکراین اساسي تاسیسات په نښه کړي دي. کولیبا په خپل ټلګرام کې لیکلي د اوکراین د الوتکو ضد دستګاوو د روسیې بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. په کیف کې ملکی چارواکو هم ویلي چې د شپې پر مهال حملې د اهدافو په وشتلو کې پاتې راغلي او 15 بې پیلوټ الوتکې په پلازمینه کیف کې نسکوري کړای سوي دي.
له خبرونو ورآخوا
د له خبرونو ورها خو به په پایل کې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسمت څاروان کته نه ورته کوي.
پر شزو بندیزونو د طالبانو په منځ کې اختلافات پارولې دي. دا د سټریټس ټایمز خبرونه د لیکنې سرلیک دی. خبرونه له کندهار د سرچینو په قول کښلې چې د شزو د حقونو د محدودولو لپاره د طالبانو پر لپسې او پراخو حکومتونو د هغوی په منځ کې اختلافات زیات کړي، تر دې حد چې یوې ډلې خپل وفادار ځواکونه وربللې چې ساتنه یې وکوي. خبرونه په دوام کې د کار، تعلیم او سفر د مخنیوي په شمول د شزو خلاف د طالبانو اقدامات په تفصیل راخستي او بیا یې لیکلي چې دې اقداماتو افغانانو او نړیواله ټولنه غوسه کړې او حتی طالبانو په دې اقداماتو ځینې خپل دوست اسلامي هیوادونه هم خوابدي کړي دي. سټریټس ټایمز یاتوی د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لوري چې په ندرت لیدل شوی دا ډول افراطي حکومتونه له کندهار صادری شي. خبرونه د څو سرچینو په قول چې نغواړي نمونه افشا سي لیکي د طالبانو د تحریک د مؤسس ملا عمر زوی او دفاع وزیر ملا محمد یعقوب او همدارست د کورنوي چارو وزیر سراج الدین حقانی ملا هیبت الله اخونزاده حسوی چې خپل حکومتونه بیرته واخلي. سرچینو خبرونه ته ویلي چې یعقوب او حقانی هڅه وکړه چې له ملا هیبت الله خونزاده سره وویني، خو تر اوسه بریالي شوی نه دی چې له هغه سره وویني او خبري ورسره وکړي. سرچینې دغه راز ویلي چې د دوی په منځ کې کړکیچ اوس دومره زیات دی چې هر ډله هڅه کوي چې د احتمالي نشته لپاره خپل کسان راټول کړي. خبرونه دې ته هم اشاره کړې چې ملا یعقوب له امریکا څخه د ورپاته وسلو چې ارزښت یې 2 میلیارد ډالر تر رسیدي کنټرول پلاس کې لري. تر دې مخکې د چارو ځینو کتونکو هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې د طالبانو په منځ کې د شزو او جنو د حقونو پر مسله اختلاف جوړ شوی دی. نیویارک پوسټ رسپانې بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د یو لیکل شوی کتاب موضوع ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په پایل کې راغلي له افغانستان څخه د ځواکونو تر ایستلو یو میاشت وړاندې ولسمشر بایدن د افغانستان وضعیت پرتله له ویتنام سره رد کړه. خو د خپل ژوند جګړې کتاب لیکوال کریس ویپل ادعا کوي کله چې اته اویا کلن ولسمشر رسنیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به داسې وضعیت نه رامنځته کیږي چې څوک د امریکا په سفارت کې له ستونزو سره مخامخ شي. د سپینې ماڼۍ یو مامور دا موضوع خندوونکې وبلله. لیکوال ویلي چې د بایدن د خبرې خلاف امریکا مجبوره شوه چې د سفارت کارکونکي او ډیپلوماټان په هلیکوپټرو کې وباسي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. په ودونو کې ورستیو ناوړه دودونو د کورنیو ترمنځ دوستي په دښمنۍ بدلې کړې دي. په روزګان ولایت کې د زیات شمېر کورنیو دوستي هغه مال په دښمنۍ بدلې شوې چې کله د نجلۍ پلار خپل زوم ته په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نوی ورکړي. په دغه ولایت کې دا دود شوی چې نجلۍ کورنۍ باید په واده کې د زوم کورنۍ ته یا موټر ورکړي او یا هم موټر سایکل ورکړي، او دا دود یو ډول خامخا باید عملي شي. په دې اړه نور حال د سجرړو د خبريال پوراپور.
دښمنی که دوستی
نو غره ولرسو یو قرار د خپل میرمه په چاکو باندې وجویان دی وجل یو
د پړاو په ورزګان ولایت کې هغه محل رافیلیږي کله چې دغلته دوی کورنۍ په خپلو کیلومړی دوستی سره وکړي. په ټولنه کې د ناوړه دودونو لامل ډیر وخت کورنۍ ستونزې رامنځته کیږي او زیاتره وخت په مرګ ژوبله هم تمامي سوي دي. په ورزګان ولایت کې د زیات شمیر کورنۍ او دوستي هغه محل په دښمنۍ بدل سوي وي کله چې د انجلی پلار خپل زوم ته په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نوی ورکړي. په دغه ولایت کې دا یو دود دی چې د انجلی کورنۍ باید په واده کې زوم ته د ټولو خلکو په مخ کې موټر ورکړي. که موټر نوی، موټر سایکل خو باید حتمان ورکړي. که ورنه کړي نو دا ډول دوستي به حتمان په کورنۍ تاوتریخوالي او یا هم دښمنۍ بدلیږي. نورالی بهار د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکو دي. او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې خپلې داسې کاس په سترګو لیدلې چې خپله مېرمنې هغه مهال وژلې کله چې خسر په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نو ورکړي.
یو داسې کاسو چې واده یې کړی و هغه ته یې نه موټر کړی و نیمه سایکل کړی و او نیمه موبایل ورکړی و، نو هغه راولاړ سوی و، کرار یې د خپل مېلمه په چاکو باندې وژلې وه. نو داسې نورې پېښې مې لیدلې دي چې چا سکنجه کړي، چا منا په چړو وژلې.
حکمت الله همت بیا د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته د خپل ملګري کیسه وکړه. وی ویل چې خپل واده کړی ښځې هغه مهال طلاق کړه کله چې خسر په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل ورنه کړ.
مجھے بل مرغر وادہ کھڑے وہ مثال سر یا مرسکل یا مٹر یا دیش نور کھڑے وہ دیش کو تھرا گلی پاگا رہ جی مثال کرو اللہ تو ویلی وہ چی دسا پلار نما تو مرسکل آکی نے مٹر آکی اور میں سب لار تاطل لکھا اللہ سلا کر پھر کری دی وہ چی مثال جی زم دا سر تو وہ لشتام آتے نہ مرسکل آکی اور نجی مٹر آکی دے وہ پاگا رہ بن کور پریش دی مثال جا دا کور تھا نظر آگل دشی کہ پاگا رہ بن مثال جواب کر دی چی تب خور مورے نہ تلا کیا دس پدا اسلام بنجا دغور کر ما دا خو تا د ځان سره ډیر ظلم کړی دی.
د وژلو او د طلاق ورکولو د دا ډول پیښو دقیق معلومات نشته، ولې د دغه ډول ناوړه دودونو له امله زرګونه ښځې اوس مهال هم په اروزګان ولایت کې د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکي ملنګ له خلکو د سیمې د قومي مشرانو او دولت غوښتنه کوي چې د دا ډول ناوړه دودونو مخنیوی وکړي.
دا خو ډېر ښه کار نه دی، دا یو دوستي ده، یو د یو شي رانیول دي. نو دغه دوستي چې خلک یې دا به دې معنا نه چې مثال تا ولې موټر نه دی را کړی، ولې موټرسایکل نه دی را کړی. موټرسایکل موټر که کو څوک غواړي خو شورمان ولاړ دلته دی رانیسي. نو دا خو باید ونه شي بار کور کې چې دا کیږي، دا ډېر بد رواج دی. دا ښځې خو هېڅ ګناه نه ده. د ټولو کورنۍ سمدا غوښتنه ده چې تاسې دوستي وپالئ، موټرسایکل او موټر دا مهمه نه ده.
د انجنونو پر سر لوړ ولور او د ځینو نورو مصارفو د پوره کولو لپاره ډېر ځوانان بیا مجبوریږي چې پر قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي، چې ډېر کلی زیات شمیر بیا خپلې کورنۍ ته ژوندي نه دي راګرځېدلي او نه هم نورو هیوادونو ته رسېدلي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 1700 او 15000 نوي مندل شي.
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې تر 12:30 بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا په زړه پورې مسله څېړل شوې ده چې احتیاط، شرم او حیا څرنګه له منځه وړي. دا موضوع مو له یو ارواپوه سره شریکه کړې ده. همداراز به د زهرو کاروان په پروګرام کې تاسو وړاندې واوري چې د فراه ولایت بزګران چې د کوکنارو کری بند کړی دی د بدیل معیشت غوښتنه کوي. یو شمېر نور مطالب هم په دې پروګرام کې شته، خو دمګړی به د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې در سره شریکې کړو.
د مانم ملنګ جلارزی دی د واد خاور سوالی پکتیکا ولایت دی غواشتی اوسیدونکی د شامردان د کلی وروره. ازادي راډیو سره خرابه ده، خالی پشیانو سره خپړې لګه و نور شاید نه درا پات. نو د ازادي راډیو ټیسن لی سره سم کیه.
زه میر احمد ملتفال یم د هلمند ولایت نه، می دا پیغام درته پریښی دی. ازادي راډیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر صفو او منځنۍ صفو باندې کار نه کوي، د موږ په لنډو څپو باندې نیسو او دلته یې همیشه اورو. هر وخت ازادي راډیو سره مینه لرو، وسم تعقیبو او هر وخت هم تعقیبو. نو موږ دا هیله کوو چې تاسو بیرته نشرات پیل کړئ په یو بل فریکونسي باندې په افغانستان کې. دا چې موږ د ازادي راډیو زیات مینه والو، واقعنم ازادي راډیو مو هر وخت اوریدله، ډیر ځینې خوشاله وو. نو خدای دې همکاران ژوند لري، نو خدای پامان.
زه حارث د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره، زموږ دا غوښتنه ده چې د کجکي ولسوالۍ کې د هلمند پر رود باندې د اعظم په علاقه کې وروره یو پل دی چې دې پله تقریبا تر شماله پسې بیا تر جنوبه پسې دا دوی حوزې سره جلا کړي دي. خلکو ته ډېر غټ مشکل دی وروره، مخکې ایحتان راغلي پر ګرځېدلی دی وروره. خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامیه د خوا څخه دا پل منظور شوی دی. نو موږ ستاسو د راډیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د عمارت تر مسؤلینو پسې ورسوي چې دا د کجکي ولسوالۍ د ازان په علاقه کې چې دا کوم پل دی وروره، دا خلکو ولس و ټولو مسلمانانو ته ډېر غټ مشکل دی وروره، چې دا زما پیغام نشر کړي وروره چې دغه پل دا مسلمانانو ته جوړ شي چې تر څو دا درې څلور پنځه ولایته سره وصل شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را ورسېد. البته یادونه وکم تر خبرونو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې مشر سمانتا پاور وایي په افغانستان کې دا مهال 1,000,000 او 6,00,000 ښځې او نجونې حیاتي بشري مرسته نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز یاد کړ. د یو ایس ایډ دغې مشرې د دې پرېکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر بل امر پورې ښځې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې کار نشي کولی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکې وباله. ښاغلي کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت چلند ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. ویل شوي د دغو بندیانو شمیر شاوخوا 1,400 ته رسیږي چې 300 پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور زندانیان دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د مالي مرستې مننه وکړه چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دغه ځانګړي صندوق پرون په ټویټر کې د دې مالي مرستې اندازه نه ده ښودلې، خو لیکلي یې دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او همکارو ادارو په همکارۍ افغانانو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي، په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابی محکمې د ایران یو داستان لیکونکی وانزورکر په مرګ محکوم کړی دی. جنو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیارلس تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 12 ونیول شو. پر بهرام د لګېدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت په څار کمیټې تېره پنجشنبه ویلي وو چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري: د فرا ولایت بزګران له طالبانو او نړیوال ټولنې څخه د بدیل کښت غوښتنه کوي.
خواست ما همی است از امارات
د افغانستان اسلامي امارات او نړیوال ټولنې څخه زما غوښتنه ده چې د کوکنارو پر ځای زعفران او انجری واچ کړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې کار ته درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پریښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي.
دا چې اعتیاد ولې شرم او حیا له منځه وړي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی، دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغو خلکو کې د شرم او حیا احساس کم شي.
د محمد یعقوب په نوم یو کس وایي چې موتا درور می تل خپل میرمن او وړل لور دبوی او ترټی
مسلم لري برچلن کال کور سره مور سره په مور هم وارونه کول وړل لور د یو کال د پغه به مار وکړو.
او د پروګرام په پای کې وپزله پوری ډرامه لرو.
ولی جانی لونی چه خبره ده؟
جونی ملندی را باندی وحی
سوک ملندی در باندی وحی
بس ماما پخت نیمه کمال دیره و زبره ولم
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په فرا ولایت کې هغو بزګرانو چې غنم یې کرلی شکایت کوي چې دوی پر یوه من غنمو زر افغانۍ لګولی دي، خو د وچکالۍ له امله اندېښنه لري او وایي که واورې او بارانونه ونیسي له کوکنارو پرته به دوی ته خپل نور حاصلات ګران تمام سي. په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرته له دې چې له بزګرو سره ځانګړې همکاري ته اشاره وکړي ژمنه کوي چې له بزګرو سره به د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه بزګران چې پخوا به یې د فراه ښار شاوخوا ځمکو کې کوکنار کرل سږکال غنم کرلی او پر دې نوي فصل دوه اونۍ تیرې شوې دي. د فراه ولایت یو بزګر عبدالستار چې په خپله ځمکه کې په کښت بوخت دی وایي سږکال یې د طالبانو د حکومت په غوښتنه غنم کرلی دي، خو دی ویرې لري چې سږکال به هم وچکالي وي او هغه حاصلات به ترلاسه نه کړي چې دی ترې تمه لري.
فعلاً خو ما 15 جریب غنم کښ کړم،
اوس می 15 جریب کښ کړی دی. که باران وشو خو یو څه به لاسته راشي، خو که باران ونه شو په سولري اوبو د کښ خړوبول موږ ته تاوان کوي، ځکه سره هم ګرانه ده. یو من غنم موږ ته په زر افغانۍ تمامېږي. له امارات څخه زما غوښتنه دا ده چې له بزګرو سره د سرې مرسته وکړي.
عبدالستار وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د حلال کښت په صورت کې به له دوی سره مرسته کوي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. احمد د فراه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپله 15 جریبه ځمکه کې غنم کرلی دي، خو د خپل کښت د اوبو امکانات نه لري. دی هم د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې مرستو ته سترګې په لاره دی.
خواست مهمی است از امارات
د افغانستان اسلامي امارات او نړیوالې ټولنې څخه زما غوښتنه دا ده چې د کوکنارو پر ځای زعفران او انجری واچکړي تر څو له دې لارې خلک وکولی سي خپل ژوند مخته یوسي.
نه میاشتې مخکې د طالبانو حکومت خپل مشر ته منسوب حکم خپور او په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ، که څه هم هغه مهال له بزګرو سره ژمنه شوې وه چې د کوکنارو نه کرلو په صورت کې به له هغوی سره د بدیل کښت مرسته کیږي، خو تر اوسه نه د طالبانو حکومت او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوې دي. د فراه ولایت یو اوسیدونکی سلطان په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له امله خوښ دی، خو دی اندېښنه لري که له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي دا کار به د بېوزلۍ د ډېرېدو سبب شي.
د کوکنارو د کښت منع کول یو شرعي او قانوني عمل دی، خو د دې بوټي له کښت سره په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ډوډۍ تړلې وه. باید د دوی لپاره بدیل معیشت په پام کې ونیول شي. څرنګه چې د افغانستان خلک له بېچارکۍ او بېوزلۍ سره مخ دي، باید له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او بلایوازه مرستې وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدری پرته له دې چې له بزګرو سره ځانګړو مرستو ته اشاره وکړي ژمنه کوي چې دوی به له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. په ځینو ولایتونو کې بزګران داسې مهال د کوکنارو د کښت پر ځای د غنمو کښت ته مخه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان عملي کولو ته دوام ورکوي، خو دا به تر وخت مخکې قضاوت وي چې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید کمولو په اړه خوشبینه واوسو.
په راپور کې مو واورېدل چې د فراه ولایت بزګرانو د کوکنارو پر ځای غنم کرلي خو وچکالي اندېښمن کړي دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئ موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي تر درملنې وروسته د معتاد بوخت ساتل هغه له بیا معتاد کېدو څخه ساتي. د ارواپوهانو په باور د معتاد د خپلو هڅو تر څنګ د هغه د کورنۍ مراقبت او پاملرنه هم د معتاد د بیا معتاد کېدو د مخنیوي په برخه کې ډېره ونډه لري. په دې اړه زموږ همکار د یوه داسې معتاد ژوند ته کتنه کړې چې تر درملنې وروسته اوس د نورو معتادینو د درملنې په برخه کې همکاري کوي.
مجید شل کاله نشه کړی ده. د بشپه ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پریښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی ځانګړتیاوی لري. دی اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دی اوس د یوه نوي کسب خاوند دی. دی کولی شي چې له دې مسلک څخه په ګټې اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
بیایدوتی د بازار میتونه استفاده کړي.
مجید دا برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دله کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پریښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی یې کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې کار تر درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته پر نشو اخته شي.
آیا پوهیدلاست چې اعتیاد لومړی د قبضیت او وروسته د سرطان سبب کیږي؟ دا به د ډاکټر کبیر نیازی له خولې واورو.
یو ناروغ که په څلور ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر وارو سره غیطه مواد خارج نه کړي، همغه دې ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي. ځینې بکټریاګانې هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه څوک سموکر دي، سګرټس کې نسوار اچوي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا پښتې شکل باندې اخلي او جوی نه خوري، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول د شان استعمالوي، یا څوک پودر ایروین استعمالوي، د معدې تیزابیت سره زیاتېږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پپټیک السر یا په مثلا د اسنشار د اول قطعې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکتریا د هلاک بکتر په نامه باندې چې په مثلا کې خدش پدوري په نامه یادېږي، د هغې د مسایت کوونکي پپټور یو دم دغه ده چې ایروین دی، یو سموکر د نسوار دی، الکولیزم دی، دغه شان دی، د دې باعث ګرځي چې دغه رو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هذا مجرد ته شکل باندې تصره کیږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو ته د اندیاغه د پروستاتیک سم حرکت نشي کولای، چې څنګه خپل وخت په وخت باندې حرکت وکړي. د کولمې چې دی په سکند کې شپږو و د فیتر نه د پور تری ور ته پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه ویني، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ځوندۍ بڼه پر 12,118، 12,140، 12,010 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان وایي چې معتادین د نشې د پیل په لومړیو شپو او ورځو کې هڅه کوي چې د خلکو له سترګو لرې نشه وکړي، خو د وخت په تیریدو سره یې په وجود کې د شرم او حیا سیستم کمزوری کیږي او بیا داسې وخت هم راځي چې د خپل مور او پلار په مخ کې نشې کوي. دا چې اعتیاد ولې شرم او حیا له منځه وړي؟ آیا د نشې په پریښودلو سره دا خویونه بیرته په انسان کې پیدا کیږي که نه؟ په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې شرم او حیا څه ته وایي.
شرم او حیا اصلا یو ذهنی فعالیت دی چې خپله د انسان درونی یو احساس دی چې د مختلفو عواملو په مقابل کې انسان د حیا او د شرم احساس کوي.
د شرم او حیا د کمیدلو یا بیخي له منځه تللو عوامل څه؟
اول علت بعض رواني شخصيتي ناروغي دي چې بعض اشخاص ډېر بدسترګي او بي حيا او بي شرم وي. همدارنګه هغه خلک چې ناوړه فکرونو باندې دروغ باندې همداسې ناوړه اعمالو باندې ناوړه جنسي اعمالو باندې بدفعلیو باندې ځان عادت کې دي اشخاصو کې هم په مرور د زمان شرم حیا د منځ ځي. او همدارنګه محتادین او هغه خلک چې د نشو څخه استفاده کوي چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې چې ما یادونه وکړه د شرم او حیا احساس کم شي.
تاسو ویل چې په معتادینو کې شرم او حیا کمزوري وي، ولې هغه کسان چې نشه یي مواد کاروي هغوی د شرم او حیا د کمښت سره مخ کی؟
نشه یي مواد کاغه شیشه وي، کاغه هیروین وي، کاغه پین وي، کاغه چرس وي، کاغه ټابلیټ کاوي، دغه نشه یي مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغ کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه اغیزه کوي. او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یي مواد استعمالوي د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخي د دوی د منځ ځي. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل دپاره معتاد کیږي چون د دې هغه د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لرې ساحو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي. بیا ورو ورو چې کله نشه د زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او حیا چې ده یوه ساحه د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي مثلا کلی پڅنډه کې کینی، د ایس احساس د شرم نه کوي، خلک په مخکیم کتیریګم پروا نه ساتي. بل اخر د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشه یي موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بل اخر کور ته ورننن کې د پلار مور په مخکیم نشه استعمالي او بل اخر د دې د شرم او حیا مرکز پلشي، نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو و تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل ناموس دوی نه وي. حتی مثلا خزه مجبوری چې ته که هر څه کې ما ته مواد پیدا کا، بیا د بیدی مافی که تو جنسی اړی که چا سره نیسیم پروانه کوي. د خلکو کې مرحله په مرحله باندې دغه د حیا او شرم مرکز توریږي او بالاخره د منځ ځي او دوی نور پیس نه وي، پغلا نه وي، د کور نه د په شیانو پټولو باندې نه وي.
په معتادینو کې د شرم او حیا د کموالی نخې نښانې څه دي؟ موږ څنګه پوه شو چې دغه سړی څخه شرم او حیا کډه کړې؟
کله چې یو نشه یي په نشه باندې شروع کوي او دا په کور کې ګستاخیم شروع کوي، بې ادبي شروع کوي، د مشرانو خبره هم نه مني، څنګه جګړې کوي، کړه وړې هم د دوی غیر منظم کیږي او حتی وارونه کوي، بالاخره هغه مرحلې ته رسیږي چې بېخي د دوی دغه شرم او حیا مرکز پلجیږي او نو بیا په ځان وي او نه په عزت وي او نه په خپله کورنۍ وي.
هغه متدین چې د شرم حیا سیستم یې له منځه تللی یا کمزوری سوی ده، که چیرته دا نشه پرېږدي دغه سیستم بیرته راګرځي او کم دغسې عادت کیږي همدغسې پرمخ ځي؟
خوشبختانه هغه کسان چې احتیاط پری دی بیرته د شرم د حیا مرکز بیرته رغیږي. لکه زه به تاسو ته یو مثال درکم، کله چې د معتادین د ورور یا پلار د خوانه پاولو کې یا ډاکټر ته یا شبخانی ته وړل کیږي، نو دوی حتی نه زی حاضر دي ته نوي چې دوی هغوی سره لاړ شي. بالاخره کله چې بیا د دوی هغه د ډیټاکس یا زهري کېدو مرحله تیریږي چې هغه 15 ورځې ډیره شدیده وي، نو بیا دوی داسې فکر کوي چې ما لکه یو خوب لیدلی، بیرته دغه د شرم او حیا او ډیری مرکزونه بیرته فعالیت شروع کوي. نو بیا دوی هغه ډاکټرانو سره چې ګستاخی یا کنځلی کړی وي د هغوی نه هم بیا هغه چا چې راوستي، حتی هغه هم ښایي چې دا خو زما دوست و چې ما سره یې دومره مرسته وکړه، مننه کوي، حتی لاسونه یې مچ کوي، موږ داسې ډیر لیدلی، ډیر خبر خورد بیا شروع کوي.
رازا اکرم، موږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلاو کو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د محمد یعقوب په نوم یو سړی د خپل معتاد ورور کیسه کوي او وایي چې لا اتو کالو راهیسې معتاد دی. دی وایي چې ورور یې اوس په عصبي ناروغۍ اخته سوی او د کورنۍ یو غړی هم پر کراره نه پرېږدي. دا چې د محمد یعقوب ورور ولې او څنګه معتاد شو او خپله کورنۍ یې له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، دا به خپله د محمد یعقوب له خولې واورو.
کورنۍ مو داسې وه چې مو یو پلار وو چې هغه د مړ شو، پلارونه مو واړه واړه وو. ما یو ورور راغلم د کابل کې، بس کار یې کولو په کار روزګار کې، دلته چې کوم په هغه کې بس محتاط شو. دلته په ملګرو دیوارانو سره کورنۍ داسې زیان نه ولیده چې خپله ښځه ده، یو لور ده، هغې سره هېڅ ژوند دی نه ده جوړ. هر وخت اخو ډب بس وهنه او ټکونه، ماشومان وهي، کلي کې هلکان په تیږو ولي، بس دې حالت ته رسېدلی وو. موږ سره هم ډېر بد چلن کولو، کور سره، مور سره، په مور یې هم وارونه کول. وړه لور ده، د یو کال ده، په هغې به مار وکړو. ګټه وټه نشته، ګټه وټه هېڅ نه کوي. څه وخت مخکې دلته په کابل کې کراچۍ شلوله، کراچۍ نه بیا کې بیا تیار په سل روپۍ وګټل، هغه به کور ته راوړې. بله ورځ لاړو، هغه کراچۍ هم خرڅه کړه. ورځې خط وباسلو، ښار ته راووتلو، په یو هغه کې پرتلون کې فرول بخار کې دغسې ګرځېدل. مخکې خو مو دا فکر کوم چې زه چرس دی، نو دومره معمولي هغه معمولي شی ده، دومره غټه خبره نه ده، سړی وایي. خو وروسته چې دنه دا مشکل هم زیات شو، رواني تکلیف هم پیدا کړو، او بس کور کې وهل ټکول هم شروع کړه. وروسته سوچ وکړم چې دا باید هغه کې بستر شپخانه کې چې د دانه شمشه نه کولی، ژوند به ښه وایي، خپلو بچیانو سره، خپل کور والا سره، خپل فامیل سره، او ان شاء الله سبې لاس تم راوړي، سبې ژوند پرمختګ کړی وای په جامعه کې. دا خو ډیر شیان دي لاس ورکړي، لکه فزیکی قوت د دې منځه تللی ده کنه، ورکې اعصابي سیستم ټول چې کومه دغه خراب شوی ده، بېله ځای کې ناس، چا سره خبرې نه، چا سره مړی ژوند دی نه، چا سره تګ را تګ نه. یو څو ورځې مخکې کلي کې ما پسې کاني راواخیستل، زه په کانو وویشتلم، داسې ډبرې راواخیستل، زه په شان نه، په دې ملا کې در څه باندې زه وویشتلم. خو ما ورور ځم چې دا اوس دې حالات کې ده کنه، چې دا اوس دغه شیان کوي. په دې خاطر بس ما هم ګذشت ورورسته وکړم، زوره کې که او اوس بس تنه تېر شه.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د ماشومه ګلالۍ په زړه کور ته راځي او مور ته وایي چې په کوڅه کې نجونو پیغور راکړ. دا چې ګلالۍ ته ولې نجونو پیغور ورکړی دی، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
آه،
ولی جاری لونه چه خبره ده؟
جون ملندی در بانده وحی
سوگ ملندی در بانده وحی
بس ماما پخته نیمه کمال دیره و زبره ولم
تما تا کسه وکن جونی ولی ملندی در بانده وحی
وحی زاله کالی اغوستی دی
خیر دی لونه ما جاره جونی اوازه در زبره کالو پا خاطر پا چه ملندی نه وحی پا خپل ما بین کم یو در بلا ملندی سره وحی
ولی بند جاره ما دا خوی او ابرز نده هر او را جنه که ملندی را بانده وحی
خیر دی اوس ما جاره دا دوم را خبره نده
ولی دوم را خبره نده اصم تو دارون جنه پیشن نوی کالی خواره ما
سلی موروره بلالیم سم خبره کوی زجره بد مرغیم پتوانی که کند سوما تور سرمی ده دیل پار سپین کرچه نه یوزوی بمی توانسی ماویل ماو لور بمی وسطی خبره نوما چه زیمی پوچری کیری او بیا مجدو وازی پریشتی
بس نو نصیب بده ده غسیو
اوکی نصیب می خواردی اولادانه می تومره پسا مطرالی کرد
خیر ده خوری مجاره خدای بای پیدا کی
ولی با نجارم یو کار کیری چه زوان زیمی ورکتی میخی ده مرک و جوان درکی نصف
خیر اوز جرا بس کن را بشی صبر وکا
چنگ براشی
زی در تا پیدا کوم
تا چنگ پیدا کری
بس خپل وست کومنو
نو وست خمو طولو کری دی تام دیر اصر استری سوی خویز درکی ندی منم سوی
ستا خبر اصمه ده چی دیر پسی او گرزی دلو خووسی مالک سرک پیدا کری دی
رشتیا زمازی چیر دی
پدی نیم خبر چی چیر دی خودیغه پودری ادرس می پیدا کرده ده چه ده بیوزه پودر ور سره وحل اغا پودری تا باورشم گنده چه پته پلاس راکی
تواسه ارو را یو معلوماتی وکا زهرانی و چاو دلک کنده شزه اما ده یوزه لرم بس
سمه ده خوری داده ام داوس ورزم زوانه وزوانه
با بیا چوک دی چی زمون پا نشکی تیشا وحی وایا چه دیراتا ویلا
ما یو پختنا کولا
وایا دی چی پختنا دیرانا کولا
ما ویل تی کمالی
او ز کمالیم وایا زمان سر چه کار لاری
جمیل خوستا اندیوالو کنا
او جمیل خومیتن سو کالو اندیوالو
زه ده جمیل مامایم جمیل ده یو کال کیگی چه کور تا نده راغله ده کور ده روزه بل سوگ نلری ماویل که ده شی تا ته درک در معلوم وی مور بیچارگه پسی لیوانه شوی ده
ریختیا تا ده جمیل مامایی
هو زه مامایم
جمیل دیر خوله زوانو خوابسوز
ولی پا جمیل سه شوی دی
جمیل ده خدای او بخی
ولی پا جمیل سه شو
جمیل یو افتا مخی زوانی مرک شو
سشه زوانی مرک شو سنگ زوانی مرک شو
زو ده یو افتا مخی دشپیل خواب پام دغشی لکی سر نستو او پودر مواحل
خانو بیاسو شو
بندی وقتی سیل را گی ما زن را اویز دتا می ناره گری جهال پورتاشا سیل را گی خودای دیر نشو لزای نشو پورتا که دای من دوم رواز ندلود چه پشای کم اولشی نیچ خیرا او باسم پرانو از ترگو می ولتا کتل چه سیل یولو بیچاره نیر داری وکری چه مرست را سر وکا خوزا ما مرست پواز که نما
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان